خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانہ کے کہ شہباز گڑھ ہے او دا چار سادہ دا سلطنت ہو پیخور خو زبردست دے او غطا بدی دوی دا گلن و خار
یخنیانو کی با دا دے ونٹر کیپیٹل چی ہونا پیخور اور سمر کیپیٹل ہو کابل ہو
د هر گل پورس پا پاوکم دری او د هر زیارت پورس پا پاوکم یو لس بجی
اردن کے اس تاستا دا مشال ریڈیو نس پروگرام تان دی ہلے اور او چیز منگ ہمکارا فرخندہ اسدی جوڑوی
تان دی ہلے خبرونه کې بو زو فرخندہ اسد هر کلی کوم د نن په پروگرام کې بواوري د افغانستان د خزو یو ادبی ټولنه په جولای کې د شاعرۍ په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره لندن ته ځي
مسافر تشوي یوه
ته دغه ټولنې غړي وایي دوی د پښتنو ښځو لخوا ویل شوې ټپې لنډۍ او شعرونه راټولوي
لیوالو خویندو لپاره د دوی شاعران دي په دوی څخه د دوی شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د اسمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا دلته موږ ورته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو ځایانو ته لیږو د چاپ لپاره
د افغانستان د خزو یو ټولنه په دغه هیواد کې د خزو لخوا شوې شاعري راټولوي او بیا یې لیکي دغه ټولنه وایي خزي په دغه شاعرۍ کې د خپل ژوند کیسې لیکي دوی خپل مینه خپل نفرت د خپل حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاتې په شعرونو ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي د دغه ټولنې جوړونکي به په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره آواز د کابل بلکې د افغانستان د یو شمیر برخو ښځې ملګری دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر سرکاري ادارو کې هم کار کوي په کابل کې د دغه ټولنې یو غړی نعیم غنی چې خپل هم شاعري کوي وایي د تیرو شپږو کالو راهیسې د دغه ټولنې سره کار کوي
جورنالیست دا چې هغه د فکر کوم د دنمارک دا هغوی په پښتو لنډۍ باندې تحقیق کړی و د هغې په اړه زیاتر فوکس په دې خبره باندې نه چې په لنډیو باندې به دوی غږېږي او نور به د میرمن بهیر فعالیتونو باندې هم غږېږي او یو ګډ کانفرنس به له سایر شریف سره چې زموږ د دغه حیات یا د پلاوي مشري هغوی کوي هغوی سره به ګډ ناسته لري او په دې لنډۍ په هکله به دوی
دغه ټولنې یو بل غړی د غزنی سره تعلق لرونکو پاکیزه ارزو ده پاکیزه نثر لیکي د مختلفو لیکنو چې په نورو ژبو کې دي پښتو ته ژباړي د دغه ټولنې د جوړښت په اړه وایي
دا ټولنه شپږ لوراندې د غزنی شاعرانو او لیکوالانو د ادبی پرمختګونو او د نورو خزینو پورې په تړاو نورو ټولنیزو کارونو لپاره بودیجې بنسټ کېښودل شو اساسي خبره په دې کې دا وه چې شپږو کاله وړاندې کله چې د افغانستان حالات هم داسې نه وو نو په هغه وخت کې نوې نوې حکومت تغییر کړی و نو د نارینهو د شعر او شاعرۍ د پرمختګ لپاره بهیرونه وو او هغې بلته تله خپل ادبي ذوقونه به یې ماته کېنستل او خپله ادبي ذوق تنده به یې ماتوله نو په دې غونډو کې به کله کله شاعران هم سي خو بیا هم تاسو پته ده چې هلته افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده بیا هم دوی لپاره دوی نیمڅه ضرورت نه شوای کولای چې دوی داسې لاړې شي هلته نارینه او سره کښېني او ځینې کورني محدودیتونه ځینې ټولنیز محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوله خو د همدغې نارینه او د بهیرونو د په کتو سره څو خویندې راټولې شوې لیکوال شاعران خویندې راټولې شوې او سره کښېناسته چې چېرته د نارینهو لپاره داسې بنډارونه کېږي ادبي بنډارونه نو ولې ښځینه راټولې نه شي او داسې بنډارونه ونه لري نو دغه یو څو فرانسالې خویندې راټولې شوې او دوی د میرمن کو یا د نارینهو د ورونو او شاعران لیکوالانو په مرسته دوی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ کېښود او هغه اساسي موخه چې په دې کې وه همدا وه چې کله چې ښځینه شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي او یا هم په نورو ټولنیزو کارونو کې دوی پرمختګ کوي د دوی لاسنیوی وشي دوی تشویق شي او د دوی د کارونو لپاره زمینه راسازي وشي نو اساسي موخه چې د دې ټولنې په جوړولو کې وه همدا وه
پاکیزه ارزو وایي د میرمن بهیر ټولنې مرکزی دفتر په کابل کې دی خو دغه په شپږو ولایتونو کې څانګې لري او دوی په کلو او لرې پرتو سیمو کې د ښځو او نجونو شعرونه نظمونه او ټپې راټولوي
او دا څه چې مېرمن بهر په لمانه کې دې کارو په زمنګ هغه عمومي موخه چې و امدا و چې د خزینه د پیټو لپاره څنګه په مرکزونو کې د خارونو کې د ولایت په خار کې او کیا هم زموږ ولایتونو په ولایتونو کې د دې هغه ادبي حتی راتول شي په دې کار کې د لپاره خسارو شو یعنی د لپاره کار شو دا مېرمن بهر نه وایي چې په کابل کې واه دفتر لري مرکزی دفتر لري دوی په د افغانستان په نورو ولایتونو شپږ غټو ولایتونو کې دوی څنګه لري چې نورو ولایتونو ورنږدې دوی هلته څنګه لري او هلته هم عین د مېرمن بهیر په شان چې دوی هم په هغه ولایتونو کې غونډې کوي او هلته د خزینه کوم شاعره کې تر مرکزه پورې په دې حالاتو کې تر موږ پورې نه شي رارسېدی دوی هلته دا مسایل څېړي او بحث پرې کوي او راټولوي په دې برخه کې د مېرمنو په ادبیاتو باندې د مېرمن بهیر لخوا کار شوی دی یعنی په کلیو باندې مې هم دا چې فرېندې موږ لرو چې تدریس ته خپل غونډه ته نشي راتلی نو هغه موږ سره ټلیفون شمیرې موږ سره دی او کله چې موږ غونډه کوو او یا په ولایتونو کې غونډه کیږي نو دوی ته موږ زنګ وهو چې بیا خپل شعرونه له موږ سره د ټلیفون په واسطه باندې شریکوي د ټلیفون په سر خیرات وایي او یا څه کله غواړي چې شعر چرته نشر کړي نو بیا نو هغه څنګه اړیکه مو سلو زه ما ته یې سمستیږي او یا هم ما ته په ټلیفون باندې کار کوي دی هغه زه خپل اخر ما به ته کوم او کمپیوټر ته سپارم او یا هم سایټونه مو جوړو ته لیږم نو یو زمونږ څه چې د کلیوالو خوندو لپاره د چرګ د شیران دي په دوی څخه د شیرینه د ټلیفون په کار خیال دي نو مسیجونه په واسطه باندې اخلو او هغه بیا د زمونږ ته کمپیوټر ته او بیا اوس یې مو جوړو او نورو ځان ته د ټلیفون د چاپ لپاره نو هم دا غوا لاسنیوي چې مونږ کړای دی له دوی سره مونږ کوو او که چېرته دې شعرونه ډېر شي او په دې پوه شي چې دا د چا جوزه دی نو مونږ چاپ کړي هم دي دې شعرونه مثلا په نیمروز کښې د شیخل ګلزاده شعري ټولګې دي همداسې په ننګرهار کښې په نورو خوست کښې چې هم شعري ټولګې دي او نورې هغې لنډې کیسو ټولګې چاپ شوي دي او مېرمن بهیر په دې برخه کښې تر اوسه پورې په خپلو شپږو کلونو کښې دوه ویشت د ښځینهو کتابونه هم په شعر او شاعرۍ کښې هم په تحقیق کښې او هم په نورو برخو کښې چاپ کړي دي یعنې دا زمونږ لپاره همدا یو کار دی چې موږ د ښځو لپاره د لیکوالو شاعرانو لپاره یې کوو هم په مرکزونو کښې په ښارونو کښې او هم په کلیو کښې
د ښځو لخوا ویل شوې دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي دغه د وړوکوالي د ودونو د دوی سره د خاوندانو د رویو د ډرون الوتکو د طالبانو د امریکایي عسکرو او یو شمېر نور موضوعات هم پکې بیان شوي دي نعیمه غني وایي
زموږ سره خو هغه اکثره مېرمنې دي چې هغوی لیک لوستر لاسرسی لري نو کله چې د هغوی شعرونه موږ سره ځي په فکر د هغو شعرونو کښې هېڅ محدودیت نه وینم لکه پخوا چې پښتنو مېرمنو په لنډیو کښې هغه څه یې چې غوښتل هغه کښې یعنې زغرده ویل اوس که تاسو پښتنو مېرمنو شعرونه هم وګورې هماغه په لاره باندې روان دي یعنې هغه څه چې په ټولنه کښې هېڅ کوي هغه څه هغه ستونزې چې ور سره لاسو ګرېوان دي هغه خواهشات چې دوی لري هغوی په خپلو شعرونو کښې هغه یعنې کله کله کوم لفظ هغوی سانسور کړي که نه نو هغه په مکمل ډول را وړي یعنې دومره لکه چې یعنې موږ فکر کوو چې په ټولنه کښې محدودیت په شعر کښې دومره محدودیت په دوی باندې نه شته البته هغه څوک چې شعر وایي ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نه شم شریکولی دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د مېرمنو په منځ کښې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ور سره دا خبره شریکه کړي که نه هغوی چې دلته را ځي دومره پابندي نه شته به چې تاسو ولې شعر وایي لومړی وختونو کښې وه لومړی وختونو کښې نجونو دا پابندي درلوده خو اوس هغه اکثر نجونه چې را ځي کومه ځای چې ځي وینم کابل ښار کښې چې دي هغوی پابندي نه لري او ولایتو کښې اکثره نجونې شته چې هغوی ټلیفون کوي هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنې هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي مګر د هغوی په شعر کښې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنې مستقیم را وړل کېږي هلته کوم بندیز نشته په الفاظو باندې خو دا کله کله مثلا یا د کورنۍ له یوه غړي څخه دوه غړي څخه دا پټ مثلا موږ سره زنګ وهي او هغه له موږ سره شریکوي خو په ټولو کښې په خپلو تورو باندې دوی کوم پابندي یا بندیز نه لګوي
نعیمه غني چې د مېرمن بهیر ویبپاڼې مجلې او فیسبوک ذمهواري ترسره کوي د وردګ سره تعلق لري وایي اوس د شاعرۍ انداز ته نوی رنګ ورکړل شوی او دوی پکې د هرې مسلې په اړه د خپل زړه حال بیانوي
اکثرا ټپې لکه تاسو چې مخکې وویل د ښځو د زړه حال دی او ټپې عموما داسې به دي چې هغه ته یو شاعر یا لیکوال به ناست وي هغه به یې لیکلي وي بیا به یې ثبت کړي وي هغوی ټپه داسې لیکل کېږي چې یو مېرمن په زړه کښې یوه خبره راتاو شوې ده اکثره مېرمنې کښې تاسو پښتنې مېرمنې وګورې له جارو سره یا هم له ډوډۍ پخولو سره هغوی ټپې وایي او لما غي بين دې کنه نوې کپی ما کیږي د دې خو جب تر ازیا ما خوای او دا یو خاص استعداد فکر کوم په ستنو مرمنه کې یعنی زرګونه کپی دی او تر اوسه پر دې شاعر هم نه دی معلوم اوسه کې دام نشه کولای چې اره مېرمن کول شي چې تاسو وایي
نه ما غنی وایي اوس هم ډېر خزي او جونې نه غواړي د کورنۍ سړی له شاعر خبر شي نو ځکه بیا ډېر په ګران خزي له دوی سره رابطه کوي دا چې د مېرمن به هیټ ټولنې غړي څنګه او زیرا غونډيږي په اړه نه ما غنی وایي
او عموماً اره پر شنبه باندې غونډلرو هغه مېرمن تایته خوایند تماسچ کوي چې نن غونډه ده او غیر دي بیا ولایت کې چې موږ خوایند چې موږ سره ټلیفون اړیکه لري غوي خبرې دي چې موږ پر شنبه ورځ غونډلرو یعنی کله کا وخت تغیر کوي هغه بیا موږ اعلان وو چې موږ غونډه وخت تغیر وکړ په سایټونه کې چې موږ کوم خپل راپور نشته ودی راپور په پای کې لیکو چې دا راتلونکي غونډه به څه وي او موضوع به څه شي وي عموماً په غونډه کې تقریبا لومړی دا چې موږ خپل کارونه باندې راغیږو چې موږ څه کړی دي راتلونکي کې څه باید وکړو دا یو نه لپاره یوه هم نیاش یا د کال لپاره پلان جوړ کړی باندې خبرې او زما برخه چې موږ په شیر یا په یو لیکنه باندې د مېرمنو کار کتنه لرو هغه چې تاسو ته دی او یا هم ټلیفوني محتوا یې لوي هغه په دې اثر باندې کار کتنه کیږي خپل نظرونه ورسره شریکوي چې یعنی د نظر خواندان یا هم فکر کوي چې کوم څنګه په شیر یا لیکنه کې شته ورسره شریکو او درې مو برخه بیا مشاهده وسیږي چې هغه څوک چې غواړي چې مثلا چې نوې شی لیکلی موږ هغه او په ګډه سره مشاهده کیږي او بیا هم دغه برخه مو
ته باندې اصلي یعنی اجنډا وی نایما غنیوای پښتنو مېرمنو د خپل حال په ټپه کې په یو دوه مصرو کې بیان کړی دی او دوی هم دا کوشش کوي د غاټولې ولي کې چاپ یې کړی او نړۍ ته خپل پیغام هم په دغه دوه مصرو کې بیان کړی
او دا تاسو چې ول شي څنګه په دوه ټکو کې کولای شي چې خپل یعنی د ارته کار کړی دن د ستپښت کې دا تاسو وګورئ ارښتام هغه دې یو څه دې یو ژوند یو ډیر لوی انځور دی وړه کته کې مګر څه چې د ستام فریکا ډیر عجیب ښکارا شي زه به څه بیل کې د سوای ملکه چې وای زما ریبارا پیمان خوړه ایمان د خوړ کړ دې یوه لنګۍ لپاره په پښتنو چې مخکې اکثر د دې لپاره چې دوه نفر ته مې چې کنه ریباری کوي هغه دلته یو حالت ته غوړی کړه فلته ول هم وسیږي بیا نو هغه کس چې د ریباری کړ دغه ته یا ما توفه څه کې چې ته ته لږه وایې چې په دې باندې ما څه تحقیق هم نکړای وو نو بیا دوی دلته دا انجلۍ وایي چې د یوې لږې لپاره هغه ما ټول ژوند برباد کړو پر یو ته پکې د خپل خبره خبره کوي او یا هم بیا وایي چې زماري بار د ځخې شي په یو پټ ور دی لږه پر و دې وسوما په خپل ځکه هغه د ټول حالت معلوم دی غری په سره غری هم کس چې په کومه کې من کړی څوک کوي او د انجلۍ حالت ته پوړي هغه د ټول حالت معلوم دی مګر بیا هم څه کوي تریبری کوي او دا کیسه یاندې د کراځي او یا هم وایي چې مسافر څه شوې یوه لږه شوم خوایند دی وخړم په ډیرو مينتونه کله چې یو خوان مسافر کیږي نو مېرمن چې کور کې دا غي څه څه مستند پیدا کیږي او هغه مېرمن چې کور کې دی خو اخره یاندرې دی دغه څه وایي چې خو ستاسو په بلور خاطر مسافر شوی دی هغه را ژوند چې په دې باندې سخت دی هغه په یو څه پکې بیانوي او یا هم بیا وایي چې پردیسی واوخت تغرونه مخی رواړ چې بیا نه راځم وطن د وطن په شوتو راځي را سخت مجبور شي خځه باندې تیریږي عرب یعنی دا وخت نه لري دا اختیار نه لري چې صبر راشي صبر نشي خره په یو څه کې رسول راځي چې څه خبره ده خپل وطن ته وای او خپل به وسی ساروي بیا یعنی بیا نشم از سره تلای او لا وطن سره خپل کومانی کوي څه څه سوي ان کې وسوي هغه مې اوریدل چې وای زما پرام چې نه دی د خپل ناس په دکړه کې ده دی بابک نه دی لیو دی
دا وخت دی اونې تان دی اله خبرونه چې تاسو باورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان. د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوپ
نه ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
دوست وکړل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت چکوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.